आज व्यू 360 में। पाकिस्तान की आबादी का 64% से ज्यादा हिस्सा 30 साल से कम उम्र लोगों पर मुश्तमिल है। ये नौजवान नस्ल मुल्क के इदारों और सियासी निजाम पर कितना एतबार करती है, जानिए आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। पाकिस्तान में अगले हफ्ते जुमेरात के रोज आम इंतखाबात का इनेकाद होना है। इंतखाबात से पहले दर्जनों सोशल मीडिया सर्वेस के नतायज मीडिया और इंटरनेट पर जारी किए गए हैं, लेकिन वॉइस ऑफ अमेरिका ने एक साइंटिफिक यूथ सर्वे करवाया है जिसके नतायज बताते हैं कि आम तासर के बरक्स पाकिस्तानी नौजवान मुख्तलिफ सोच रखते हैं। सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानी नौजवानों को फौज पर एतमाद है और उन्हें इंतखाबात के शफाफ इनेकाद की उम्मीद है। सर्वे के अहम तरीन नतायज के मुताबिक नौजवानों की भारी अक्सरियत वोट देना चाहती है। नौजवान वोटर्स के लिए महंगाई अहम मसला है। नौजवानों की तकरीबन निसफ तादाद ये समझती है कि इलेक्शन के नतायज उनकी रोजमर्रा जिंदगी पर असरअंदाज नहीं होंगे। नौजवानों की भारी अक्सरियत भारत से बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिशमंद है और काबिल जिक्र तादाद में नौजवान ये समझते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के इंतखाबात में धांधली करवा सकता है। पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शन के लिए 5,60,00,000 से ज्यादा नौजवान वोट देने के अहल हैं। ये तादाद पाकिस्तान के मजमूई वोटर्स का तकरीबन 44% है। सर्वे के बारे में मजीद जानने के लिए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर जाएं, जहां आपको इस सर्वे से जुड़ी कई और रिपोर्ट्स भी मिलेंगी। वॉइस ऑफ अमेरिका ने नौजवानों की राय जानने के लिए जो सर्वे करवाया है वो मार्केट रिसर्च के मारूफ मल्टीनेशनल इदारे इप्सोस ने 3 जनवरी से 12 जनवरी तक 18 से 34 साल की उम्र के नौजवानों से किया। सर्वे में पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत और तमाम सूबों के शहरी और देही इलाकों के रिहायशी और मुख्तलिफ मौशी और समाजी पस मंजर से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों की राय शामिल है। आम तासर के बरक्स सर्वे में तकरीबन 65% नौजवानों ने उम्मीद जाहिर की कि इंतखाबात साफ और शफाफ होंगे, जबकि 20% समझते हैं कि इंतखाबात शफाफ नहीं होंगे। अक्सर नौजवानों के ख्याल में पाकिस्तान का कोई भी इदारा 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात पर असरअंदाज नहीं हो सकता, लेकिन जो ये समझते हैं कि इंतखाबात में किसी इदारे की मुदाखलत मुमकिन है, उनकी अक्सरियत के नज़दीक फौज ऐसा कर सकती है। सर्वे में कौमी इदारों पर एतमाद के बारे में पूछे गए सवाल पर सबसे ज्यादा नौजवानों यानी 74% ने फौज पर एतमाद का इजहार किया। नौजवानों ने दूसरे नंबर पर सुप्रीम कोर्ट को सबसे काबिल एतमाद इदारा करार दिया। इलेक्शन कमीशन पर नौजवानों को सबसे कम एतमाद है। सर्वे में शामिल 70% नौजवानों ने कहा कि वो 8 फरवरी के इलेक्शन में वोट डालेंगे। उनमें से बेशतर उसी जमात को वोट देंगे जिसे 2018 में दिया था। हर 5 में से एक नौजवान इस बार किसी दूसरी जमात को आजमाना चाहता है। हर 5 में से 3 नौजवानों का ख्याल है कि सियासी रहनुमा उनकी तवक्कुआत या तरजीहात को नहीं समझते। ये राय खवातीन और देहात के रिहायशी नौजवानों में ज्यादा पाई जाती है। वॉइस ऑफ अमेरिका और इप्सोस के इस सर्वे के लिए 18 से 34 साल के 2050 अफराद से फोन पर राबता करके 3 से 12 जनवरी 2024 के दरमियान राय ली गई थी। सर्वे के नतायज में गलती का इम्कान यानी मार्जिन ऑफ एरर प्लस या माइनस 2% है। वॉइस ऑफ अमेरिका का यह सर्वे साइंसी बुनियादों पर किया गया है। साइंटिफिक सर्वेस के नतायज आम तासर और मीडिया या सोशल मीडिया पर सामने आने वाली मकबूल आरा से मुख्तलिफ हो सकते हैं। इन सर्वेस के नतायज का इनसार सवालों की तरतीब और उनके पूछे जाने के अंदाज सर्वे के तरीकाकार और जवाब देने वालों के इंतखाब पर भी होता है।
वॉइस ऑफ अमेरिका के साइंटिफिक सर्वे में कई ऐसी दिलचस्प चीजें सामने आई हैं जो सोशल मीडिया और टीवी पर बहसों से बनने वाले इम्प्रेशन को चैलेंज करती हैं। शायद आप में से बहुत से लोगों को ये सुनकर हैरानी हो कि 18 से 34 साल की उम्र के पाकिस्तानियों की 74% आबादी को पाकिस्तान की फौज पर एतमाद है। इसका मतलब ये भी है कि 26% नौजवानों को आर्मी पर भरोसा नहीं है और ये तादाद मुल्क की आबादी में नौजवानों के शरह तनासब के एतबार से करोड़ों में जाती है। अफवाज पाकिस्तान पर बतौर इदारा एतमाद करने वालों में नौजवान मर्दों की तादाद खवातीन के मुकाबले में कहीं ज्यादा है, जो 77% बनती है। पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आए हैं उस पर आपके आसपास के लोगों की जो भी राय हो, नंबर्स बताते हैं कि अभी भी 58% नौजवानों को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। لیکن پھر وہی بات 42% کو ملک کی سب سے بڑی عدالت پر بھروسہ ہی نہیں ہے. اور اب بات ہو جائے الیکشن کمیشن کی. اداروں سے متعلق جتنے لوگوں سے بھی رائے لی گئی ان میں سے سب سے کم اعتماد کا اظہار الیکشن کمیشن آف پاکستان پر کیا گیا, یعنی 42%, جبکہ ملک کے نوجوانوں کا صوبائی حکومتوں پر اعتماد ملک کی پارلیمان اور وفاقی حکومت کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی ہے, اور اکثریت کو صوبائی یا وفاقی حکومت اور اسی طرح پارلیمنٹ پر بھی زیادہ بھروسہ نہیں ہے. اس سروے کی مزید تفصیل کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے www.urduvoa.com. جیسا کہ ہم نے اوپر کہا کہ یہ نمبرز ایک سائنٹیفک سروے کا نتیجہ ہیں جو آپ کو اس عمومی تاثر سے بالکل مختلف لگ سکتے ہیں جو آپ کے ارد گرد موجود ہے, اور ان انسائنٹیفک پول سے بھی بہت مختلف ہے جو سوشل میڈیا پر نظر آتے ہیں. آپ اس سروے کو دیکھ کر کوئی بھی رائے قائم کر سکتے ہیں, لیکن یاد رہے کہ حقائق کئی بار آپ کی رائے سے مختلف بھی ہو سکتے ہیں.
اور اس سروے کے نتائج پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ملک کے معروف سوشل اور پولیٹیکل سائنٹسٹ ڈاکٹر رسول بخش رئیس اور تجزیہ کار سرور باری صاحب. گفتگو کا آغاز ڈاکٹر رسول بخش رئیس سے کرتے ہیں. انتخابات سے پہلے عمران خان کو جس طرح ہٹایا گیا, بلکہ باری صاحب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا, اور پھر انہیں گرفتار کیا گیا, اب عدالتوں سے انہیں سزائیں مل رہی ہیں, ساتھ ہی نواز شریف صاحب کا تمام مقدموں میں بری ہونا اور اس کے بعد ملک کی بڑی پارٹی کے لیے رکاوٹیں, اس کے باوجود سروے سے معلوم ہوتا ہے کہ نوجوان سمجھتے ہیں کہ انتخابات منصفانہ ہوں گے, اس کے لیے اس میں کوئی حیرانگی کا پہلو ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں باری صاحب؟
دیکھیے, سروے جو آپ نے کیا ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے, اور ہم نے بھی دنوں میں سروے کیا تھا اور ہمارے نتائج بھی تقریباً آپ سے ملتے جلتے ہیں. لیکن یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ فوج مداخلت کر سکتی ہے, یہ کافی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب فوج ذہن میں آتی ہے تو فوج سے لوگوں کی مراد کیا ہوتی ہے, جو جواب دے رہا ہے وہ اس سوال کو کیسے لیتا ہے, کیونکہ فوج کا احترام تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ نہیں کرتے, لیکن اصل میں اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ فوج کی سیاست میں مداخلت, تو میرا اپنا خیال ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد یہ کہے گی کہ اس فوج کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے. لیکن آپ کا جو ایک سوال تھا کہ کیا کون سا ادارہ الیکشن میں مداخلت کر سکتا ہے, تو وہ بہت بڑی تعداد آپ کے سروے میں سامنے آئی ہے جو سمجھتی ہے کہ فوج اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ مداخلت کر سکتے ہیں.
جی, وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی جو پاکستانی ادارہ ہے وہ الیکشن کے نتائج پر اثر انداز ہو سکتا ہے, ان لوگوں کی تعداد گو کہ بہت بڑی نہیں ہے, لیکن جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فوج وہ ادارہ ہے جو الیکشن میں الیکشن پر اثر انداز ہو سکتا ہے یا اس کے نتائج کو بدل سکتا ہے. آگے بڑھتے ہیں, اور ڈاکٹر رسول بخش آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم لوگ جب سوشل میڈیا دیکھتے ہیں تو زور و شور سے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ انتخابات آزاد نہیں ہیں, اس کے لیے ایک بڑی پارٹی کے لیے رکاوٹیں پیدا کر دی گئی ہیں, ان کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, انہیں کیمپیننگ نہیں کرنے دی جا رہی, اور یہ کہ فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے کہ کس پارٹی کو لانا ہے. لیکن وی او اے کا یہ جو سروے ہے اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ نوجوانوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ انتخابات آزاد اور منصفانہ ہوں گے, تو یہ جو ایک ڈفرنس نظر آتا ہے یہ کیوں ہے؟
اس کی دو بات ہے, تو یہ ہے کہ یہاں پہ جو میڈیا میں مکالمے چلتے ہیں ان کا رنگ اور ان کی روح اور ان کا رخ کوئی مختلف ہوتا ہے, لیکن اگر آپ سماجی لحاظ سے لوگوں کے ساتھ جا کے بات کریں اور اسی طرح کے آپ سائنسی انداز میں سروے کریں, تو ان کے نتائج عام طور پر جو لوگوں کی آ رہا ہے اس سے مختلف ہو سکتے ہیں. تو یہ اختلاف اسی وجہ سے ہے کہ پاکستان میں ایسے سروے کرنے کی کوئی روایت نہیں ہے, حالانکہ اگر کوئی ایسے ادارے یہاں پہ ہوتے اور 5-10 ایسے سروے پہلے ہو چکے ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ جو پاپولر اوپینینس پائی جاتی ہیں ہمارے اداروں کے بارے میں وہ غالباً وہ نہ ہوتی جو اس وقت ہیں. جو اس وقت بیانیاں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ اور مختلف سیاسی جماعتیں چلا رہی ہیں وہ کافی حاوی ہیں لوگوں کے ذہنوں پہ اور معاشرے پہ, تو اس لیے اگر آپ یہ سروے ان کے سامنے رکھیں گے بھی صحیح تو وہ کہیں گے کہ یہ درست نہیں ہے, بلکہ جو اوپینین انہوں نے بنائی ہوئی ہے جو رائے قائم کی ہوئی ہے وہ ان کی رائے وہ صحیح ہے. تو تفریح کس بنیاد سے آ رہی ہے کہ یہ سروے نہیں ہوتے. دوسری بات جو میں نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت غالب بیانیے ہیں وہ مختلف قسم کے ہیں، وہ ان سے یہ سروے اور ان کے جو حقائق سامنے آئے ہیں ہمارے سامنے وہ بیانیوں سے مطابقت نہیں رکھتے.
رائٹ سرور صاحب، پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پر عموماً ملک کی سیاست یا سیاسی نظام کی سمت طے کرنے پر تنقید کی جاتی ہے، لیکن ہمارے سروے کے مطابق نوجوانوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ کوئی ادارہ انتخابات میں مداخلت نہیں کر سکتا، اس کی آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے؟
دیکھیے، میں ایک جو آپ نے سروے کیا ہے مجھے اس پہ کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پہلے جیسے میں نے کہا کہ نوجوان جو ہے اگر لوگ کہتے ہیں 40% کہتے ہیں کہ کوئی بھی ادارہ الیکشن میں مداخلت نہیں کرے گا یا فوج مداخلت نہیں کرے گی، تو 40% بہت بڑی تعداد ہے. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ سوال کی جو کنسٹرکشن ہے، جس طرح سوال کو پوچھا گیا ہے، مثلا فوج کے بارے میں تو پاکستان میں بہت اچھی رائے پائی جاتی ہے، لیکن فوجی جو لیڈرشپ ہے، جو جنرلز کی بات ہے، تو اس کا اگر آپ پوچھیں گے یا ان کے رول کا سیاست میں پوچھیں گے تو یقیناً اس سے بہت فرق قسم کی رائے آپ کو ملے گی. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے ابتدا میں بھی کہا کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ سوال کیسے پوچھا جاتا ہے اور جو سوال کتنا مختصر ہے، سوال کتنا الیبوریٹ کر کے پوچھا گیا ہے. اگر سمپلی جیسے پاکستان میں اگر آپ پوچھیں کہ لوگوں کو جمہوریت چاہیے یا مارشل لا یا ڈکٹیٹرشپ چاہیے، تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ مشرف کے زمانے میں مشرف کی حمایت کرتے تھے. 68% لوگوں نے 2007 میں ایک سروے میں کہا تھا کہ مشرف ان کا پسندیدہ لیڈر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سچویشن ہے پاکستان میں، یہ بہت اس وقت جو صورتحال ہے، تقریباً پاکستان کے اندر کنسنسس ہے کہ لیول پلیئنگ فیلڈ نہیں ہے. ہم نے خود جو سروے کیا ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے 67% لوگوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے لیول پلیئنگ فیلڈ نہیں ہے، اور جو پی ایم ایل این کے حامی رسپونڈرز ہم نے دیکھے، انہوں نے ان کا تقریباً 57% لوگوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے لیول پلیئنگ نہیں ہے. اور
باری صاحب، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رائے ہے، یہ جیسے آپ نے کہا کہ اداروں کے بارے میں اور شخصیات کے بارے میں اگر ہم اس کو ڈسٹنکٹ کریں تھوڑا سا، تو جو الزامات ہیں وہ زیادہ تر شخصیات کی وجہ سے ہی لگائے گئے ہیں، پہلے بھی اور ابھی بھی اگر کوشچن کیا جا رہا ہے تو وہ شخصیات کو کیا جا رہا ہے. ملک کے اداروں کے بارے میں جب پوچھا جاتا ہے، رئیس صاحب جیسے ابھی باری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ شخصیات ہیں جن کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن جب ہم ملک کے اداروں کی بات کرتے ہیں اور ہم پوچھتے ہیں نوجوانوں سے کہ انہیں سب سے زیادہ اعتماد کس ادارے پر ہے، تو نوجوان کہتے ہیں کہ انہیں فوج پر سب سے زیادہ اعتماد ہے، دوسرے نمبر پر عدلیہ پر انہیں سب سے زیادہ اعتماد ہے. ایک دفعہ پھر پاکستان کی فوج کے بارے میں جو عمومی طور پر تاثر نظر آتا ہے، یہ اس کی نفی کرتا ہے. لیکن اس میں ایک جو بات ہے جو زیادہ فکر مند ہونا چاہیے ہمیں جس پر، وہ ہے الیکشن کمیشن پر اعتبار، جو سب سے کم ہے باقی اداروں کے مقابلے میں. آپ کے خیال میں کتنا الارمنگ ہو سکتا ہے ڈیموکریٹک پروسیس پر، اور خاص طور پر یہ جو 8 فروری کا الیکشن ہے اس کے لیے؟
بہت منفی اثرات پیدا ہوں گے. یہ تاثر اس وقت یہ ہے ملک کے اندر کہ انتخابی کمیشن جو ایک کلیدی آئینی ادارہ ہے، وہ استعمال ہو رہا ہے یا وہ خود اپنے آپ کو ایک سیاسی دھڑے کی طرف اس نے اپنے آپ کو پھینکتی ہے، اور وہ سیاسی دھڑا ہے ان سیاسی جماعتوں کا جن کی 16 جماعتی اتحاد بنایا گیا تھا، اور عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیدا کرنے کے بعد انہوں نے ایک حکومت بنائی. اور غالب نظریہ اس وقت یہی ہے کہ انتخابات کے بعد پھر بھی انہی کی حکومت بنے گی. تو لگتا یہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پی ٹی آئی اور اس کے رہنماؤں کے خلاف ایک خاصا تعصب ہے، بہت گہرا تعصب ہے. اور جو بھی انہوں نے اقدامات کیے ہیں، کچھ تو ہائی کورٹس نے اور سپریم کورٹ نے باہر پھینک دیے ہیں، ان کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا ہے، لیکن وہ کافی نقصان کر چکے ہیں. اور ایک بہت بڑا ایشو یہ تھا کہ ایک سیاسی جماعت کو اپنی پسند کا الیکٹورل سمبل نہیں ملا، یہ کیسے انتخابات ہو سکتے ہیں؟ تو لوگوں کے ذہنوں میں تو یہ باتیں ہیں کہ باقی سیاسی جماعتوں کو ان کی پسند کے مل رہے ہیں، اور جو شناخت ہے پی ٹی آئی کی بھلا وہ انہیں نہیں مل سکتا, اور سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ درست ہے. تو اس سے تاثر معاشرے میں جانبداری کا اور استعمال ہونے کا پیدا ہوا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے میں. اب یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کوئی اور بڑی طاقت اس کو استعمال کر رہی ہے یا ادارہ اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے اور سیاسی جماعتیں اس کو استعمال کر رہی ہیں. اعتماد اس لیے
رائٹ. ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے. ابھی ہم اپنے دیکھنے والوں کو ایک پیکج دکھاتے ہیں جو کوئٹہ بلوچستان سے ہے. پاکستان میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں نوجوانوں کا کردار خاص طور پر بہت اہم ہوگا, کیونکہ تقریباً 44% پاکستانی ووٹرز کی عمریں 18 سے 35 سال کے درمیان ہیں. وائس آف امریکہ اور اپسوس کے کرائے گئے سائنٹیفک سروے کے مطابق ہر 5 میں سے 3 یعنی 60% پاکستانی نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی سیاستدان ان کے مسائل کے بارے میں جانتے ہی نہیں. ان میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے. سروے کے مطابق 63% پاکستانی خواتین سیاستدانوں سے دل برداشتہ ہیں. پاکستان میں وائس آف امریکہ کی بیورو چیف سارا زمان کو پاکستان کے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑے لیکن آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹے صوبے بلوچستان میں سیاسی جماعتوں کے حوالے سے نوجوانوں میں شدید مایوسی دیکھنے کو ملی. دیکھتے ہیں ان کی یہ رپورٹ فائزہ بخاری کی آواز میں, اور اس کے بعد دوبارہ بات کریں گے ڈاکٹر رسول بخش رئیس سے.
پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان کا دارالحکومت کوئٹہ 8 فروری کے عام انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کی سیاسی پارٹیوں کے جھنڈوں, پوسٹرز اور گرافیٹی سے بھرا ہوا ہے. لیکن بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے ایک دھڑے کے زیر اہتمام اس اسٹڈی سرکل میں ووٹنگ کا اہل کوئی بھی مرد ووٹ ڈالنے کا ارادہ نہیں رکھتا.
ہمارے پولیٹیکل پارٹیز فیل ہوئے ہیں, بالکل ایکسپوز ہو چکے ہیں. تعلیمی میدان میں جو ہے انفراسٹرکچر میں وہ فیل ہو چکے ہیں. صحت کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو ہر لحاظ سے وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. تو ان تمام تر وجوہات کو ہم مد نظر رکھتے ہیں, پھر ہم انکار کرتے ہیں کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ووٹ اینی پولیٹیکل پارٹی.
یہاں کے نوجوان ووٹرز میں یہ مایوسی عام ہے. بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, لیکن ملک کی محض 6% سے کچھ زیادہ آبادی یہاں رہتی ہے. یہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے, لیکن ترقی کے لحاظ سے پاکستان کے دیگر 3 صوبوں سے بہت پیچھے ہے. گزشتہ دہائی میں بڑے پیمانے پر چینی سرمایہ کاری یہاں مقامی معیشت کو فروغ دینے میں ناکام رہی. تقریباً 20 سال سے صوبے میں موجود علیحدگی پسند سوچ غیر ملکی منصوبوں کی آمد کے ساتھ شدت اختیار کر گئی ہے. طلبا کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی بڑے پیمانے پر موجودگی والے اس صوبے کے سب سے زیادہ سلگتے مسائل جبری گمشدگیاں اور ماورائے عدالت قتل ہیں.
رائٹ ٹو لیو ہمیں یہ نہیں مل رہا, تو ہم دوسرے سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟
لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے ریاستی کارروائی کا مطالبہ کرنے والی ایک نئی تحریک نے بہت زور پکڑا ہے. مہرنگ بلوچ, جنہوں نے گزشتہ دسمبر اسلام آباد میں کراس کنٹری احتجاج کی قیادت کی تھی, کوئٹہ واپسی پر ان کا بھرپور استقبال کیا گیا. ان کی بلوچ یونٹی کمیٹی نے پارلیمانی سیاست سے دور رہنے کا عزم ظاہر کیا ہے.
پیریفریز میں ایک ایسا جبر ہے جس کے اندر جو ہے نا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ان کے رائٹس کیا ہیں. ہم وہاں جانا چاہتے ہیں, ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں اور ہم ان کو ایجوکیٹ کرانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے رائٹس کے لیے جدوجہد کرے. اور ظاہر سی بات ہے رائٹس دینے والے تو ظاہر ہے اسٹیٹ ہے, پارلیمنٹ ہے. ہم تھرو موومنٹ ہم ان کو کمپائل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنا کام کریں.
مبصرین کا کہنا ہے کہ بلوچستان کی کم آبادی کی وجہ سے اسے دیگر صوبوں کے مقابلے میں پارلیمنٹ میں سب سے کم اہمیت دی جاتی ہے اور پالیسی سازی میں بھی اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے.
یہی وجہ ہے کہ جو مین سٹریم پارٹی ہیں وہ صرف پنجاب اور سندھ یہ جو پاپولس ایریاز جو ہیں یا جہاں سے زیادہ سیٹس ہوتی ہیں وہ ان کی توجہ اسی پر رہتی ہے. اور بلوچستان میں جو سیاستدان ہیں جس قسم کی حکومت مرکز یا پنجاب میں بنتی ہے پھر وہ اس کے ساتھ جا کے ایفیلیٹ ہو جاتے ہیں.
تاہم بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے کچھ دھڑے بلوچ قوم پرست رہنماؤں کی پارلیمنٹ تک رسائی کی حمایت کرتے ہیں.
دیکھیں یہ کوئی آئیڈیل نظام تو نہیں ہے اور بلوچ قوم کے لیے تو ہرگز نہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی محاذ وہ خالی چھوڑنی نہیں چاہیے.
بہت سے لوگ فکر مند ہیں کہ بلوچستان میں نوجوان ووٹروں کا جمہوریت پر اعتبار ختم ہو رہا ہے, جو نہ صرف سیاستدانوں بلکہ پاکستانی ریاست کے لیے بھی اچھی خبر نہیں. سارا زمان کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری, وائس آف امریکہ.
جی رپورٹ آپ نے دیکھی. گفتگو کو ایک مرتبہ پھر سے واپس لے کے چلتے ہیں. ڈاکٹر رسول بخش رئیس سے ہی پوچھتے ہیں کہ جیسا اس پیکج میں بھی دیکھا گیا کہ نوجوانوں کا جو اعتماد ہے وہ سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں پر کم ہے, اور اس سروے سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ نوجوان طبقے کا اعتماد سیاسی جماعتوں اور پارلیمان پر قدرے کم ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہے؟ کیا اس کا تعلق اس نیریٹو سے ہے جو سیاسی رہنماؤں کے بارے میں پیدا کیا جاتا ہے؟
میرے خیال میں اس کا تعلق ان کی ناقص کارکردگی سے ہے, ان کی موروثی سیاست سے ہے, اور ان کے اپنے ایلیٹ نیٹ ورک یا باہمی گٹھ جوڑ سے ہے جو صوبہ پنجاب, سندھ, بلوچستان, کے پی کے, سارے ملک کے جو قبائلی چیف ہیں اور جو بڑے بڑے ذمہ دار ہیں, جو بڑے سنتی گرانے ہیں, انہوں نے آپس میں قائم کر رکھا ہے, اور ان کی جو کرپشن ہے ایک دوسرے کی وہ اس کے اوپر ہمیشہ پردہ ڈالتے رہے ہیں. اگر انہوں نے مقدمات قائم بھی کیے ہیں اپنی اپنی حکومتوں میں, تو اس کے بعد ایسے قوانین انہوں نے بنائے ہیں اور عدلیہ کے ذریعے فیصلے کرائے ہیں کہ تمام مقدمات واپس لے لیے گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں لوگوں کو معلوم ہیں. جو پاکستان میں کرپشن ہے وہ جو اس صف میں اور دیگر ممالک ہیں ان کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. تو یہ سارا تاثر لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یہ بار بار لوگ آتے رہے ہیں. اگر آپ زرداری صاحب حکومت بناتے ہیں یا میاں صاحب بناتے ہیں یا مولانا صاحب بناتے ہیں, تو یہ پہلی دفعہ تو حکومت میں نہیں آ رہے, یہ ساری زندگی حکومتیں کرتے رہے ہیں اور پارلیمان میں رہے ہیں. تو انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے؟ پاکستان کا نوجوان آج دیکھتا ہے کہ ہمسایہ ممالک میں کیا ہو رہا ہے, بنگلہ دیش آگے کیسے نکل گیا ہے, ہندوستان کیسے آگے نکل رہا ہے, تو پھر اپنی طرف دیکھتے ہیں. تو ظاہر ہے ذمہ دار اپنی سیاسی قیادت کو وہ ٹھہراتے ہیں, سیاسی جماعتوں کو ٹھہراتے ہیں. تو ایک جو عدم اعتماد کی فضا ہے سیاسی جماعتوں پر اور خصوصی طور پر خواتین اور نوجوانوں میں, یہ کوئی حیران کن نہیں ہے.
ڈاکٹر رسول, اگر ہم اب نوجوان ووٹر کی ہی بات کر رہے ہیں اور اگر ہم نوجوان ووٹر کے جو انتخابات میں ٹرن آؤٹ ہے اس کی بات کریں تو وہ کتنا اہم ہوگا, اور پی ٹی آئی کو کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ اس نے نوجوانوں کو یہ تحریک دی ہے, اگر ووٹر ٹرن آؤٹ پہلے کے مقابلے میں واضح طور پر زیادہ ہوا تو اس کا انتخابات پر کیا اثر ہوگا؟
اگر نوجوان باہر نکلا اور ووٹر ٹرن آؤٹ زیادہ ہوا تو اس سے پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو بہت فائدہ ہوگا. اس وقت ان کی اسٹریٹجی یہی ہے, اور اس کے برعکس جو ان کو روکنے کی کوشش کر رہی ہیں وہ ان کے پوسٹر غائب کر دیتے ہیں, مہم نہیں چلانے دے رہے, اور پکڑ دھکڑ بھی جاری ہے. ساتھ انہوں نے جو ویب سائٹ بنائے ہوئے ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے, وہ ویب سائٹ کے مختلف کانسٹیچوئنسیز میں کون ہے ان کے امیدوار, ان کے سمبل کون سے ہیں. تو کوشش ہے, ایک طرف سے کوشش ہے کہ ان کو مکمل طور پر ان کا سفارا کرایا جائے, دوسری طرف سے کوشش ہے کہ زیادہ لوگوں کو ساتھ 8 فروری کو نکالا جائے. تو دیکھتے ہیں کہ اگر زیادہ لوگ نکلتے ہیں
کون کامیاب ہوگا. آخر میں میرے پاس صرف ایک منٹ بچا ہے, ڈاکٹر رسول ان انتخابات کے بعد کیا سیاسی اور معاشی استحکام کی توقع رکھنی چاہیے؟
جس قسم کے شکوک و شبہات الیکشنز کے آزادانہ اور منصفانہ اور شفاف ہونے کے بارے میں اٹھائے جا رہے ہیں, جو عمومی تاثر ہے, ہو سکتا ہے کہ ایسا حقیقتا نہ ہو, اس سے غالباً مشکل ہوگا کہ اس کو حکومت کو, آنے والی حکومت کو وہ قانونی جائزیت ملے جس سے کہ وہ پاکستان کی جو چیلنجز ہیں, مسائل ہیں, ان کو حل کر سکے. لیکن اگر کوئی ایک جماعت اگر اکثریت لے جاتی ہے واضح طور پر, تو پھر پاکستان میں استحکام پیدا ہو سکتا ہے. اگر وہ کوئی جماعت ہے تو میرے خیال میں پی ایم ایل این اس وقت اس پوزیشن میں.
ڈاکٹر رسول بخش رئیس, بہت شکریہ آپ نے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ اس سروے اور اس میں جو ریزلٹس آئے ہیں ان سے متعلق بات کی. تھینک یو. اور اس سروے کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر بھی جا سکتے ہیں, ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر بھی جا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ آج کا ویو 360 ختم ہوتا ہے. ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پیجز کو وزٹ کرتے رہیے پاکستان اور دنیا بھر کی اہم خبریں جاننے کے لیے. محمد عاطف کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د ریختیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره په وست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکس درخایو
پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه و تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پانا وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي دا هغه ورسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او داغه اپ ډاونلوډ په دویم مرحله د آی اګری ثنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی ښاګي او په دریم مرحله بیا د اوکی ثنې کی اپ ثنې کی ښاګي لکه نکته دوه ورسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپل پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
روسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د ریختیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره په وست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکس درخایو
پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه و تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پانا وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي دا هغه ورسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او داغه اپ ډاونلوډ په دویم مرحله د آی اګری ثنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی ښاګي او په دریم مرحله بیا د اوکی ثنې کی اپ ثنې کی ښاګي لکه نکته دوه ورسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپل پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د القاعده ډلې د روزنیزو مرکزونو شتون. دا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د نوي رپورټ موندنه ده چې د طالبانو حکومت رد کړي. په امریکا کې د چینایي هاکرانو په اړه اندېښنې. د متحده ایالاتو د تحقیقاتو ادارې رئیس کریس ری د چهارشنبه په ورځ د کانګرس غړو ته وویل چې د چین حکومت هاکران په متحده ایالاتو کې دننه مهمې زیربناوې په نښه کوي. او په قرغزستان کې د ناویو دودیزې خولۍ د الچک د لرغونی خولۍ دود د پخوانی شوروي اتحاد په وخت کې ورک شوی و، خو اوس یې یو ځل بیا رواج موندلی او د یونسکو د غیر ملموسو کلتوري آثارو په لړلیک کې هم شامل شوی. هیله ده د خبرونې تر پای مو سره اوسئ.
قدر منو لیدونکو سلام، نن پنجشنبه د سلواغې 12مه نیټه او د 2023 کال د فبروري لومړۍ نیټه. زه ښایسته سعادت لامیمه. نن به په خبرونه کې د افغان ژورنالیست او څیړونکي میرویس افغان سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نوي رپورټ مهم ټکي وڅېړو. زموږ همکار ایوب خاورین به په کانګرس کې د هغه بحث مهم جزئیات وړاندې کړي چې په اردن کې د ایران د ملاتړ ډلې د برید په ځوابي اقداماتو غوښتل شوی. له افغان صاحب او خاورین صاحب څخه په مننې هیله کوم چې تاسو قدرمن لیدونکي هم موږ سره مل واوسئ. ملګری ملتونه په خپل یو تازه رپورټ کې وایي چې القاعده په افغانستان کې فعالیت لري او په یاد هیواد کې 98 تعلیمي مرکزونه جوړ کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په رپورټ کې راغلي چې طالبانو له القاعده شبکې سره نږدې اړیکې ساتلې دي او د القاعده لوړ پوړي چارواکي په افغانستان کې دي. خو سپینه ماڼۍ وایي چې القاعده په افغانستان او نورو سیمو کې کمزوري سازمان دی او طالبانو هم د ملګرو ملتونو دغه رپورټ رد کړی دی.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د القاعده د 99 جوړ شویو مرکزونو څخه 4 په غزنی، لغمان، پروان او روزګان ولایتونو کې دي. د راپور له مخې حکیم المصری چې په افغانستان کې د القاعده د غړو څخه دی، د دې ډلې د روزنیزو کمپونو او د تحریک طالبان پاکستان لپاره د ځانمرګو بریدونو د روزنې مسؤلیت لري. راپور هم دارنګ زیاتوي چې القاعده په لغمان، کونړ، ننګرهار، نورستان او پروان ولایتونو کې 15 مدرسې لري. په راپور کې ویل شوی چې د القاعده شبکې څه کم لس لوړ پوړي مشران چې د طالبانو سره تاریخي اړیکې لري افغانستان کې میشتي.
طالبان له القاعده سره اړیکې لري او دغه اړیکې تر اوسه پورې شلولې هم نه دي او دغه اړیکې تر اوسه پورې پرې کړې هم نه دي. ما تل ویلې دي چې طالبان له القاعده سره اړیکې پرې کولای نه شي. طالبانو همیشه عمومي خبره کړې ده، ویلې دي چې افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو لپاره ګواښ نه وي، د افغانستان له خاورې به نور هیوادونه نه ګواښل کېږي. البته په واضح ډول باندې نه دي ویلي چې له القاعده سره اړیکې پرې کړې دي.
د طالبانو د حکومت له واکمنېدو سره په دې خوا موږ ګورو چې طالبان د ډیرو ترسي ډلو په ځپلو کې لکه داعش ډیر بریالی ده او دا چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا تازه راپور کوي چې په افغانستان کې د القاعده 8 مرکزونه فعال شوي دي، دا د واقعیتونو سره نږدېوالی نه لري.
د ملګرو ملتونو راپور زیاتوي چې د تحریک طالبان پاکستان سره د افغان طالبانو یو ځای کېدل په پرله پسې ډول مخفزیاتي دودي او د پاکستانی طالبانو د څو بریدونو ملاتړ د افغانستان له داخل څخه شوی دی. خو سپینه ماڼۍ د ملګرو ملتونو د راپور په حق له د امریکا غږ د وی پوښتنې په ځواب کې وویل چې القاعده په افغانستان او نورو ځایونو کې کمزوري سازمان دی.
فکر کوم دا مهمه ده چې باید په یاد وي القاعده په افغانستان او نورو ځایونو کې یو کمزوری سازمان دی. په حقیقت کې د القاعده رښتینی ګواښ داسې یو څه دی چې په سیمه کې د الشباب ډلې په څیر نور ترهګر ډلې ته هم انتقالیږي او باید په دې اړه د امنیت شورا راپور ته کتنه وشي. خو زموږ استخباراتي برخه ارزوي چې القاعده په داسې وضعیت کې نه ده چې د متحده ایالاتو پر خاوره کوم لوی برید وکړي.
بلخوا د طالبانو حکومت بیا په افغانستان کې د القاعده د شتون او فعالیتونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور رد کړی دی. هغه پروپاګند بللی او ویلي دي چې په افغانستان کې د القاعده ډلې هیڅ غړی نشته.
موږ پوهیږو چې د امنیت شورا ځینې غړي هیوادونه په افغانستان کې لمات سره مخ شوي، هغوی به طبعا خپله کینه پالي او دغه راس افواهات به خپروي، خو هغه نور غړي هیوادونه چې له افغانستان سره اړیکې خېری دي باید اجازه ورنکړي چې د دغه لوی نړیوال ادارې حیثیت خراب شي او تصامیم د څو هیوادونو د سیاسي اهدافو پر محور وڅرخیږي.
طالبانو کته هم په 2020 کال کې په دوحا کې د امریکایي چارواکو سره په یو هوکړه لیک کې ژمنه وکړه چې د القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره باید کې پرې کوي او په افغانستان کې به د هغوی د فعالیتونو مخه نیسي. خو متحد ایالاتونو د 2020 کال په جولای میاشت کې د القاعده مشر ایمن الزواهری په کابل کې وواژه. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
د نن ورځې بحث تر ازو د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 3 رپورت کې په افغانستان کې د بیلابیلو وسلوالو ترورستي ډلو د ګواښ بیلابیل اړخونه د خبريالو چیړونکو میرویس افغان سره سپرو. دوی ته ستړي مشي وایو افغان سیب ستړي مشي او په خیر راغلی. ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. په دې رپورت کې په افغانستان کې د القاعده، ټي ټي پی او داعش د ډلو سربیره د نورو ډلو لکه د ترکستان اسلامي خوځښت، ازبکستان اسلامي غورځنګ، د اسلامي جهاد اتحاد او انصار الله یادونه هم شوي. اول دغه رپورت څنګه ارزوي او دوهم د دې ډلو خطر څومره جدي ګڼي؟
مننه. په افغانستان کې د القاعده د شتون په تړاو د ملګرو ملتونو راپور د طالبانو لپاره ډیر خطرناک دی او دا چې ولی طالبان په دې مجبور کړل سوي دي چې القاعده او نورې ترورستي ډلې او وسلوالي ډلې وساتي، زما په نظر باندې درې عمده علتونه لري. یو علت یې دا دی چې طالبان ځانونه فاتح ګڼي، ځانونه ځواکمن احساسوي، دوی داسې فکر کوي چې لویدیځ او غرب هیوادونو ته ماتې ورکړې ده او اوس دوی په ژر یا په زغرده بیرته نشي راګرځېدلی چې پر دوی باندې هغه ډول عملیات وکړي لکه په 2001 کال کې کړي. نو یو علت یې دا دی. دوم علت زما په نظر باندې دا دی چې داعش را پیدا شوی دی. د داعش توندلاري ډلې یا ترهګري ډلې شتون طالبان په دې مجبور کړی دي چې د نورو توندلارو وسلوالو ډلو کسان لزان سره وساتي یا هغوی لزان سره وساتي، تو هغه د داعش وسلوالي ډلې سره یو ځای نسی، داعش پیاوړی نسی. دریم علت یې دا دی چې طالبان په خپل یو تروریستي جنايي یا مافیایي ډله ورته ویلای شي، جرمي ډله ده. جرمي ډلې په مجموع کې او یو جوړښتونه لري، دوی له یو بل سره ځانونه منظم ساتي، تړلي ساتي. داسي یعنی داسي شان هم د دوی ترمنځ موجود دي. د بیلګې په توګه موږ ویلای شو لکه ناټو چې اتحاد دی، داسي اتحادونه تروریستي وسلوالي په خپل منځ کې لري. نو دا د دوی د اتحادیان دي. ظاهر خبره ده په افغانستان کې شتون نسوره د ولای شتون یې ساده او موجود.
وخت ډیر کم دا ک جوابونه ملک چلند کې ځکه ما سره پوښتنه ډیره دي. رپورت کې راغلی چې القاعده تعلیمی مرکزونه، د وسلو دیپو، مدرسې لري، لوړ پوړي مشران یې هلته میشتي، خو دستورو بریدونو توان نه لري، مګر د ټي ټي پی او طالبانو پر روزلو او ایديالوژي کې ورسره مرسته کوي. آیا دا د هغو ژمنو ماتول نه دي چې طالبانو د دوهې په تړون کې د امریکا سره لاسلیک کړی؟
طالبانو خو ډیر ژمنې ماتې کړې دي د دوهې د تړون دا په دې کې شک نشته. د دوهې د تړون کې د نجونو د زده کړو مسله ولا هغه طالبانو ماتې کړه، نورې ګڼې مسلې وي. اما دلته چې خبره د القاعده کې، د دوه القاعده، یو القاعده برصغیر دی چې داغه مشر اوس اسامه محمد دی چې د مردانو اوسیدونکو دی، او په دې القاعده کې، برصغیر القاعده کې، د بنگلاديش او د هندو د پاکستان وګړي ډیر دي. یو عمومي القاعده ده چې هغه په عرب دی پکې کې زیاته برخه ته ایمن الزواهری د ثبوت په ډول باندې په مطبوعاتو کې یادېږي چې دا غشتون ثابت شوی دا واغه په افغانستان کې وو وجل سنو پرشتون باندې سترګې نشي پټېدلې. او دا هم حلاره نه ده پر کومه حلاره باندې چې طالبان وایي تنهسته، ځکه دا بیل بیل خطرونه لري. د دې درې عمده خطر دا دي. یو په طالبانو کې د ننه هغه کړي سره ویشي پر یو کړي مثلا.
آیا په طالبانو کې د ننه د القاعده د ډلې غړي هم شته؟
بله، هو. زما د معلوماتو مطابق هو، هغه کسان چې په خوا د القاعده سره ډیری نږدې اړیکې درلودلې، په لوی تعداد باندې، پر لوی څوکیو باندې په طالبانو کې ستدي. یعنی داسې مثالونه هم ست په طالبانو کې چې دین کسان چې یو ورځ په طالبانو کې وخت نه دی تیر کړی د القاعده سره پاتسي وي، هغه طالبانو په حکومت کې پر لوړو څوکیو باندې ناشته نو پرشتون باندې سترګې نه شي پټېدای، ولداتي مجبورې د دې چې دا یو بل باندې.
bale افغان سه بل پښتنه د پاکستان په اړه وکړو، د پاکستان په هغه وخت کې سیاسي کړکېج د عمران خان محاکمه امنیتی ستونزې التبریدونه په بلوچستان کې د بلوچستانو غورزنګونو برید د پارلماني نوماند وژل کېدل، دا ټولې مسلې ځنی وایي چې د بنگلاديش تر منځ کې ټوپ وخت کې د ورته وضعیت سره مخامخ دی پاکستان، ستاسو ارزونه څه ده؟ عواقب به پاکستان ته څوي؟
عواقب خو به شې نه وي، په پاکستان کې خو جمهوریت نشته او اوس هلته یعنی په پاکستان کې لپیل نه جمهوری حکومتونه سره د پوز تر تار لاندې وي، اوس یې واځي دا نه د ګلګت بلتستان کې په سلګونو زره خلک راوتل دي، دا غږ میډیا ته نه راوځي، هلته تړکونه باندې خلک د ازادي غواړي، بلوچستان ازادي غواړي، بلوچستان د ازادي په نیت راوتل دي او د خپل تاریخ لوی او درنی جګړې کوي، دا د پاکستان د فوج د پاره یا د پاکستان د پاره د خطر زنګ دی، د خطر نشي دی، بل دا دي چې په بلوچستان کې کاغه یو پرخه په افغانستان کې موجوده ده، په ایران کې دا او د پاکستان بلوچستان دی، په دې ټولو کې تاوتریخوالی تر بل هر وخت زیاتې، نو د امکانات او چانسونه زیات دي چې د یو آزاد بلوچستان جوړېدو ته
خبریال او څېړونکو میرویس افغان صاحب بریالي اوسه کور ودان صاحب تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت معلوماتو پر اساس د 2021 کال د اگست میاشتې راهیسې لږ تر لږه 115,000 افغانان متحده ایالاتونو ته راغلي. په تازه اقدام کې د امریکا د متحده ایالاتونو د مهاجرت او تابعیت ادارې او د کډوالو ملاتړو لسکونو ادارو د امریکا په ورجینیا ایالت کې د افغان کډوالو د ملاتړ یو مرکز پرانستی دی، تر څو د بیا میشتېدو د استوګنې د سندونو او په نورو برخو کې ورسره مرسته وشي. وحید فیضی پی رپورټ چمتو کړی.
دا د امریکا په ورجینیا ایالت کې د افغانان د ملاتړ مرکز دی. دا مرکز د امریکا د متحده ایالاتو د مهاجرت او تابعیت ادارې یا یو ایس سی آی ایس او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په همکاري جوړ شوی دی، تر څو په متحده ایالاتو کې میشتو افغانانو په ځانګړي توګه نوی راغلو افغانانو سره په بیلابیلو برخو کې همکاري وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د مهاجرت او تابعیت ادارې د معلوماتو پر اساس په دې مرکز کې چې د څلور ورځې لپاره جوړ شوی د مهاجرت په اړه خدمتونو، حقوقي مرستو، د استوګنې ځای برابرولو، د کارموندنې، روغتیايي چارو، د خوراکي توکو، ښوونې او روزنې او د غرس نور برخو کې مرسته او همکاري کوي.
سلګونه زر افغانان چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې ټول امریکا ته خصوصا دلته د ډي ان وی سي بي راغلي، په لویا کې ځانته یو ژوند جوړ کړی، په خپلو پښو ودرېدلي، خو په دې کې یو شمېر لا هم داسې شته چې د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
چارواکي وایي چې په تیرو څو باندې دوه کلونو کې چې په زرګونه افغانان متحده ایالاتو راغلي دي، د استوګنې دایمي اسناد یا گرین کارتونه ترلاسه کړي دي، خو لا هم زیات شمېر کسان د دایمي استوګنې اسناد ترلاسه کولو ته په تمه دي.
د دایمي اسنادو ترلاسه کولو لپاره تر ټولو لومړی دوی باید اقدام وکړي، باید غوښتنلیک وسپاري. د ډیری کسانو غوښتنلیکونه منل شوي دي او دایمي اسناد ترلاسه کړي دي. دوی لپاره دویم قدم د گرین کارت اخیستل دي.
خود مهاجرت د برخي حقوقي کارکونکو وایي چې د مهاجرت د اسنادو یا اسایلم به زیات وخت اړتیا لري، ځکه د هر وګړي امنیتي مخینه څیړل کیږي. د تخلید بهیر یو شمیر ادارې وایي چې لا هم په افغانستان کې په زرګونو کسان پاتې دي، تر څو متحده ایالات ته د مهاجرت ځانګړي ویزې یا ایس ای وی ترلاسه کړي.
څومره چې زه پوهیږم د متحده ایالاتو د حکومت لخوا د افغانانو د تخلی بهیر دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له فدرال حکومت سره کار کوي، هغو افغانانو چې د متحده ایالاتو ملاتړ کړي تخلیه کوي او د تخلی د برخې ادارې هم په دې برخه کې کار کوي.
د افغان مهاجرو ملاتړ ادارې وای دوی هیل لري چې له افغانستان د ایسایوی یا زنګړو ویزو د لودونکو کسانو د استلو بهیر چټک شي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د معلوماتو پر اساس د 2021 کال اگست میاشت راهیسی لک تر لګه 1,15,000 افغانان متحده ایالات راغلی دي.
په متحده ایالاتو کې د افغانانو د میشتولو لایحه یا افغان اجسمن اکټ چې په اساس به امریکا کې افغانانو ته د دایمي اقامه ورکول او نور اسانتیاو برابرول ته زمينه برابرول تر اوسه د کانګرس لخوا منزور شوی نه ده. کدا لایحه د کانګرس لخوا منزور شینو په امریکا کې به افغانانو ته چې په بشر دوستانه ویزو راغل دي د دایمي اقامه لار پرانیزي. وحید فیضی د امریکا غږ واشنگټن ډي سي.
امریکا کې مهم خبرونه د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی په عراق کې ایران په لوه میشته ډلې کتایب حزب الله ته اختر ورکړ چې امریکا جديده چې د هغو دریو امریکایي سرتیرو بدل واخلې چې د ایران په لوه ملشو په بریټ کې وژل شي. د دې موضوع نور حال د خپل همکار نوراندې کوو ایوب خاورین صاحب د کانګرس معنی لمخې موږ سره مل دی. په خیر راغلی خاورین صاحب. دغه اختر مخکې هم ولسمشر بایدن ورکړی وو، په دې اړه وروستي پرمختګونه څه دي؟
ډیر مننه. سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته. په واشنگټن کې د ایران پلو او ملیشو په اړه په منځني ختیځ کې بحثونه ډیر جدي دي. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت نرانیولی او پرون د امریکا د ملي امنیت د شورا وایاند جان کربی او همداسي لاید آستن د دفاع وزیر هم د خپل سیال برتانوي سیال سره په لیدنو کې په همدې موضوع باندې متمرکز وي. دا ټول لیدنې او کتنی جان کربی امریکا غاک سره په یو ځانګړي مرکه کې دا وویل چې کتایب حزب الله مشخصا دوی په دی بریدون نه متهموي، اما د عراق د اسلامي مقاومت تر چتر لاندې چې څومره ډلې دي هغه باید په دې پوه شي چې امریکا به په دې اړه جدي ده او په سنجشونو سره به او یو عمل ډیر ژر ترسره کوي. همداسې د دفاع وزارت وایاند هم د عملیاتو په اړه وویل چې اوسم د دې په جزئیاتو کار روان ده چې څه هغه شی ول او خپل تګلاره په منځني ختیځ کې په چا بریدونه وسی او څه ډول خطرونه لمنځه یوړل سي دا یو دوامدار کار ده. په کتایب حزب الله درې ورځې وړاندې اعلان وکړ چې په منځني ختیځ خصوصا په سوریه او عراق کې په ټولو امریکایي اډو او تنظیماتو باندې بریدونه ته پای ټکی ږدي او دا اعلان یې د عراق د حکومت د هغو هڅو په پایله کې وکړ چې د عراق څخه امریکایي ماموریت د پای ته رسولو لپاره رسمي مذاکرات د عراق او امریکا ترمنځ پیل شوې دي.
د امریکا د حکومت خبرګون مترګن کړ، اوس د کانګرس خبرګون، د دواړو ګوندونو خبرګون د ایران په وړاندې د ځوابي اقدام په تړاو څه دی؟
بلی کایسته جانې په کانګرس کې هم غونډې کیږي او په دې ورستې غونډې کې دیموکراتان د لار ډیرو اقتصادي بندیزونو د لګولو پلوي کوي او په ښکاره وایي چې دا به موږ ته اهداف او ترسوي چې په ایران باندې اقتصادي بندیزونه ولګيږي او بیا هغه په منځني ختیځ کې د خپل نیابتي ډلو خلاص واخلي. خداسې جمهوریت غوتون کیستا چې هغه په ایران باندې مستقیم برید پلوي کوي.
بله بله، ډیره زیاته مننه کوم خاورین صاحب. کور ودان، بخیر اوسئ. بل په لو د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی رئیس کریس ری د چهارشنبه په ورځ د استازو جرګې غړو ته ویل چې د چین حکومت هکران د متحده ایالاتو دننه مهمې زیربناوي په نښه کوي. دا خبرداری په داسې حال کې راځي چې د بایدن اداره د چین سره اړیکې د دوه سیالانو ترمنځ د تاوتریخوالي په کمولو کې کلیدي بولي. پام وکړئ په دې اړه رپورت.
د امریکا د تحقیقاتو فیډرالي ادارې یا ایف بی آی مشر کریسټوفر رې د چاشمبي پورز وکیلانو ته وویل چې عامه ترانسپورت په متحده ایالاتو کې یو له مهمه سیستمونو څخه دی چې د چین لخوا په نخښه شوی.
د چین هیکران د امریکا په زیربنا نظر لري او چې کله هم چین وغواړي نو دوی کولی سي چې امریکایي اتباعو او ټولنو ته رښتینی زیان ورسوي.
چین تر دې مخکې د امریکا د هیکولو تورونه بے اساسه بللی وو. د رې لخوا خبرداري په داسې وخت کې ورکړلې شوې چې نور چارواکي چین ته د متحده ایالاتو د لاسرسي خبره کوي او وایي چې اړیکو کې کم تریخوالی د مخترتو کو پر ضد نوې همکارۍ ته لاره برابر کړې ده. دواړو خواو د مصنوعي زیرکتیا په اړه هم خبرې اترې پیل کړې او د خپلو پوځیانو ترمنځ تماسونه بیا پیل کړي دي.
موږ موافقه وکړه چې ولسمشر جو بایدن او ولسمشر شي جین پینګ باید خبرې وکړي او نسبتا ژر د ټلیفون لاري خبرې وکړي او زه فکر کوم چې کالیفورنیا کې د بایدن او شي ترمنځ د 2023 په نومبر کې د غونډې نه وروسته دا یو منل شي خبره ده چې دواړه مشران له خبرو اترو پرته بل لار نه لري.
یوه مهمه مسله د نومبر په میاشت کې د متحده ایالاتو ولسمشر زی ټاکنې دي او واشنگتن نه غواړي چې د غلیمانو د مداخله په اړه حتی یو تاثر ښکار شي.
چینایان به د مداخلات او بځانګړي توګه د ولسمشری بوتاکنو کې د مداخله په اړه خورا محتاط وي. زه فکر کوم چې موږ ممکن د کانګرس د جینو ټاکنو په اړه د بارس او آنلاین فعالیتونو لاري ځینی چینایي مداخله وګورو، په ځانګړي توګه کدوې د کانګرس ځینی غړي د چین په اړه خورا سخت دریز وګڼي.
آیا ولس مشر شي د نومبر په میاشت کې د دوی پر سټیټ نه سکے د ولس مشر جو بایدن سره ژمنه کړې و چې چین با د متحده ایالاتو په ټاکنو کې لاس مهنه نه کوي؟ دا هغه سدي چې د ملي امنیت شورا ویانت جان کربی تایید نکړه.
موږ په عامه او شخصي توګه په ټوله نړۍ کې هر چا ته روښانه کړي چې موږ به هغه څه وکړو چې موږ یې باید د دې ډاټ ترلاسه کولو لپاره وکړو چې موږ ټاکنې آزادي او عادلانه دي او همداسې به وي.
په منځني ختیځ کې جګړه او د جګړې د پراخېدو د احتمال ترڅنګ د بایدن اداره غواړي چې د چین سره آرامي وساتي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
مننه چې تر اوسه موږ سره مل یاست. په بلجیم کې سلګونه قهرجن بزګران د درنو ټراکټرونو د یو کاروان په ترڅ کې د اروپای ټولنې مرکزی دفتر ته وردرومي څو د ډیرو لګښتونو مقرراتو او بیوروکراسي په اړه د خپل نیوکو غاک تر مشرانو چې نن د پنځمې په ورځ خبرو د پاره جرګه شي ورورسوي. د اروپا بلولو او د ځان تر تودولو وروسته د بزګرانو د ټراکټرونو دا کاروان بیا د بلجیم پلازمینې ته هم د هارنونو په غوګولو نه نوت. دا په داسې حال کې ده چې دا لاریونونه د څو اونۍ راهیسې دوام لري. بل پلو په برسلز کې په یو مهمه سرمشریزه کې د اروپایي ټولنې مشران هڅه کوي چې هنګري دې ته وهڅوي چې د اوکراین لپاره د دغې ټولنې د میلیارډونو ډالرو مرستو سره مخالفت پای ته ورسوي. په عین حال کې کیف خبرداری ورکوي چې د روسیې د یرغل سره د مبارزې لپاره مهمات کم شوي دي. داسې ښکاري چې هنګري به یې په بدل کې د لویو امتیازاتو غوښتنه وکړي.
د اروپای ټولنې د اټکلونو لمخې تیر کال یوکرين په ورس کې تر 2000 پورې د توپونو لزی کړی دي. روسي ځواکونو هر ورځ بیا تر 2000 پورې مرمۍ توغوي. د اروپای ټولنې د هوادونو مشران د پنځمې په ورځ د برسلز سرمشري ست تیار نسی. د ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل د لاړ نظامي ملاتړ غوښتنه وکړه.
اوکراین زیاتو مهماتو ته اړتیا لري. د اوکراین او روسیې په ظرفیت کې لوی ناندولي ده او دا تشه باید ډکه شي او له همدې امله به دا شورا خورا مهمې پریکړې وکړي.
خو د دې کار د ترسره کولو لپاره اروپای ټولنه باید لومړی داخلي اختلافات ختم کړي. هنګری د دسمبر په میاشت کې د شورا په سرمشریزه کې د یوکرين لپاره د سلور کلونو سلور 50 میلیارډ ډالرو مرسته ویټو کړه. هنګری دا استدلال کوي چې د مرستې باید اروپای ټولنې د بودیجې نه نوي.
That's essentially budget support.
دا په اصل کې د اوکرين د جګړې د ورتیا لپاره اړینه مرسته ده. خو د دې مرستې هدف دا نه دی چې د اوکرين پوځي ظرفیت لوړ کړي. دغه لپاره جلا بودیجه شته. دغه بودیجه مخه هم هنګري نیولې ده. په دې اړه به هم بحث وشي. دا د 5 میلیارډ یورو وسلې دي چې اروپای ټولنه یې باید اوکرين ته ورکړي.
د هنګری لومړی وزیر ویکتور اوربان له اوږدې مودې راهیسې د روسیې په مسله کې د اروپای ټولنې د یووالي په برخه کې خنډ دی، ځکه هغه د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ښې اړیکې لري.
هنګری په فایل کې د روسیې په وړاندې په بندیزونو کې لګډون نه ډډه وکړه. هنګری اوکراین ته د وسلو لاستولو ډډه کړې ده. هنګری په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لپاره د اوکراین د نوماندۍ دریس تر هغه وخت پورې رد کړ چې تر څو یې د خپلې خوښې پیسې نه وي ترلاسه کړي.
د لندن د فاینانشل ټایمز یو رپورت وایي چې برسلز ګواښ کړی دی چې کچري د یوکرين سره د مرستو په اړه ویټو پرې نګدي، د هنګري اقتصاد په ویچار کړی. هنګري اروپای ټولنه په ګواښونو ورکولو تورن کړی ده. په عین حال کې د اروپا مشران هم په سره سمندر کې د اروپای ټولنې د سمندري ماموریت په اړه خبرې کوي، تر څو په یمن کې د حوثي یاغیانو له بریدونو نه د سوداګریزو کښتیو ساتنه وکړي. نصران یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
تاسو د امریکا غږ پښتو خبرونه ګورئ. په قرغزستان کې د ناویانو د لرغونو خولۍ او د هنري دود په اړه خورا په زړه پورې یو رپورت لرو چې د یونسکو د غیر ملموسو کلتوري آثارو په لړلي کې هم شامل شوی. څو شېبې وروسته په ګډه ګورو، خو لومړی لنډه دمه.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه، تمې او هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موک نړۍ سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
د ژمنې سره سم په قرغزستان کې د هیواد د ناویو دودیزه خولۍ چې په لاس جوړیږي او ډیر لرغونتوب هم لري، په دې وروستیو کې د یونسکو د غیر ملموسو میراثونو په لیست کې شامل شوه. د الچک خولۍ دود د پخوانی شوروي اتحاد په وخت کې ورک شوی و، خو اوس یو ځل بیا یې رواج موندلی دی.
دا سپین ټوکر چې د قرغیزی میرمنو پلاس اوبدل کیږي، دا د الچک دودیزه خولۍ تری جوړوي چې اوس د هیواد یو ملي دود ګرځېدلې دی. قرغیزی میرمنې کله چې ودیږي او د پلار له کوره وځي، نو دا خولۍ پر سروي. یعنی دوی د میړه تر کوره پورې دا سپین ټوکر یا د الچک خولۍ د ناوې له سره تاووي. دا دود د قرغیزی ودونو یو مهمه برخه او د ناوې لپاره یو لازمه چیز دی.
ګیلین بول سوسیالډق
د سپین ټکر او یا هم الچک خولې د عمر او ټولنیز حالت شاخص دی. په دې برسره داسې دودونه او رواجونه هم ورسره تړلې دي. د الچک خولې یوازې یو خولې نه ده، بلکې دا د ژوند سمبول دی، د مور د مورتوب سمبول. الچک د قرغزي کوچیانو په ژوند کې اصلي ملي ارزښت لري.
د قرغیزانو هرې قبیلې یو وخت خپل ځان ته الچک درلود، نو له دې عمله په اسانۍ سره په د قبیلو توپیر کېده چې څوک له کوم ځای دی. الچک خولۍ د یوې ښځې عمر او ټولنیز حالت ته هم اشاره کوي چې یو ښځه د ډیر عمر وینو، د خولۍ ټوکري هم ډیر پیچلی او خولۍ لوی وي، او که ښځه بډای وینو خولۍ په زینتي شیانو باندې ډیزاینېږي.
روحانه رنگ الچیک خولۍ د ځواني نوې لپاره جوړیږي، او دویم ډول یې هغه خولۍ دي چې تیاره رنگ لري او د شپېتو او یو کلونو ترمنځ میرمنو ته ورپسریږي. یعنی دا چې بډای خزي هغه خولۍ بسروي چې په زینتي شیانو باندې سنبال شوی وي.
قرغیزی کوچیان ډیر وخت د الچیک د ټوکر نه د سفر په وخت کې استفاده کوله. د بلګې په توګه د مړو جسدونه وای پکې پیچل، د کفن په توګه د زخمونو د تداوی لپاره، د زیګون پر مهال او حتی نوی زیږیدل ماشوم به هم د الچک په ټوکر کې تاواوه. الچک یوازې د سپین طبیعي ټوکر څخه جوړیږي چې په عمده توګه له پنبې څخه جوړ شوی وي. لومړی یو خولۍ د ښځې پر سر ایږدي، بیا د وو څخه تر څلوېښتو مترو پورې سپین ټوکر د بل کس په مرسته له سره تاووي، چې دا کار هتا ډیر زری ټول ورځ په پر کې نیسي.
کله او لرغونې دود په همدې سره دا خبرونه هم پای ته رسیدي. تاسو د امریکا غږ دریو پښتو رادیو تلویزیونی خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غږ په ویب پاڼو فیسبوک پاڼو ترلاسه کولای شي. اوس د دری خبرونه ورده زما همکار سحر جان عظیمی دلته موږ سره ده. سحر جان ستړي مشه
مرانه شو. سحر جان سلام به شما دوستای بیننده. در نیم ساعت آینده گزارش سازمان ملل متحد در مورد حضور القاعده در افغانستان در صدر گزارش ها. امیدوارم که تا اخیر برنامه با ما باشید و ما را همراهی کنید.